احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه ته شرحلې. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبدالمنان یزید شوی پریت مسولیت تر دې د مچانه دی منلې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ګران افغانان په اختر کې اوربند ته خوښ دي خو هیلې یې پراخې دي.
صدا د ایمي اوربندو ګرځي دواړو خواوې
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې.
زده کوونکي چې اوه کلنۍ عمر یې پوره کړی هلته د اوناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام کې به واوري
تحریک کې د هوا د اجازې په وخت کې سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه و.
در هر سمخ که خبرونه نوریاس نوری آورد.
پا پیل کرده تو مهم خبرونه سر لیکونه. ده هرات والی تایید کرده چه اله طالبانو دی بیلی شوی دلی مرستیال عبدالمنان نیازای پی و وصلوال پی هکی تپی شوی و دری ملگری و جل شوی دی. ده ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ده دری امزل پرده ولسمشری پی راتون که انتخاباتو که زن کاندید کرد. اروپایی تورن بخپل و وگرو تطریوی میاشت پوری ده کووید نول سنه دونه صادر کرده. بشپر خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایی ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هېوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوي ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژنده وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګذرې او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیره شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د هرات د والي په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدی نژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. 68 کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدیځ سره په تقابل کې ولوید. د احمد نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 تر سره شي. ده هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پېښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید-19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوباره غېدلي وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتور و، دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 18مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا د واتر لوی موزیم مسؤولین وایي د ناپلیون بناپارت لیک ښایي په ډېره لوړه بیه چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی وپلورل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 FM/15 احمد چیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن راسره مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلې شوې ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. پر د تیر شپه په هرات کې ډزې وشوې او ټپي شو. په هرات کې یو شمېر روغتیایي سرچینې وایي چې د ښاغلي نیازی روغتیایي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والي عبدالوهید قتالی په ملا نیازی د هرات په حوزوي روغتون کې وبخشي. د هرات ولی عبدالوهید قتالی وویل چې ملا نیازی د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د هرات والی عبدالوهید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه یې پر سر ټپي کړي. د ښاغلي قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل شوي دي.
تیر شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د ښاغلي نیازی پر سترګه او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې سوې ډلې د هرات د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته سوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر یې لاس ته پیچکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداج تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون راسره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لی.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان
چې د طالبانو د تحریک په لومړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه و، اوس څومره مهمه و؟
په دې کې شک نشته چې ملا منان نیازی د طالبانو پخوانی والی هرات کې و، آخری وظیفه د طالبانو د امارت په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته د طالبانو په کله چې دوی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي، نو دی د هغوی سره و. دې کې شک نشته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی چې دا صحیح رهبر نه دی او خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځینې ملا منان نیازی ځینې افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې هم ځینې جنګي قومندانان درلودل او د هغوی حمایت یې کوي. د دوی غټه اداره د طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاميلي بزنس او تجارت باندې ځای کړی چې یو څوک مړ کېږي بل څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کېږي. داسې افواه هم و چې ګویا ملا منان نیازی د ځینې د دولت د محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګېږي، اګر چې دا ډېره ثابت شوې نه ده. د طالبان لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید و په دوه لحاظه، یو خو دا چې اختلافونه ته لمن وهله او عملاً په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد و، نو د ده خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي، نو دا طالبان ته یو نوه ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډېر فعال وو، ویډیوګانې خپرولې او شاته به د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپله ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چېرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا په اول سر کې ملا رسول هم ډېر فعال وو، دا هغې نه وروسته داسې اوازې وې چې دی پاکستان کې نیول شوی دی او یا هم وژل شوی دی، اګر چې دا نسم تاییدولی شاید دی به وژل شوی وي. خو زه فکر کوم چې هغه به ډېر په افغانستان کې نه وي او کوي هم وغونده نه غواړي چې فعال شي، چونچې تهدید هغه ته زیاتر وو. تر ټولو لکه تاسو چې وویل ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډېر زیات یو نوه تهدید و، چونچې د کله د نراتیو جنگ وي یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وي، نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر قوي مخالفت شو دی په رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دوی پر وړاندې باندې په عملاً په جنگ کې اخته وي، دوی د له منځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوی.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه یې د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړې شي، ځکه چې نور به وویرې شي؟ البته بخښنه غواړم که چېرته طالبانو دا برید کړی وي د ملا هیبت الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بالکل، د ګوري دا اختلافات چې ډېر سوله په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نه وروسته، بیا د هیبت الله اخوندزاده د راتګ نه وروسته چون هغه هم نورزی و او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې هم اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیفه سول. وروسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعاله شوی وه. زه یو شی ویلی سم چې اختلافات د طالبانو په لیکو کې شته او د دې هم امکان شته چې کله سولې ته دوی ځي دا اختلافات لا هم وسیع شي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید ادامه وکړي او مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یا د دې مخالفه جبهه لا هم ډیره قوي نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازی او یا داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډیر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامن نیازی باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډیره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه اخلي، چون چې کچیره د دې پړه اخلي په داخل کې د خودی طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامن نیازی سره انډیوالي لري د خوانی همکار په هیڅ باندې نو نه غواړي چې پر د څه کم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظمي صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاسمه دی لري. جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویشتو بهیر 2% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه ځي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو دي، ته مونږ ډیر خوشاله یو. په زمونږ دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله وړي رسي چې دا د ایمی اوربند وګرځي دوړ خووي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په ازاده توګه وګرځي.
وخته د خوشحاله الحمدلله میوه شیان مخیص یو دوره چې نه باید باید ارتش بسات عمومي ارتش بسوسي ساته سره ارتش بسوسي زه خپل پکتیا اوسیدونکو ولایت نظامت ول نه خپل وطن د خپل ولایتو ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنیو د اندېښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولي دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپبلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې له وایومینګ ایالت څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي او د پخواني مرستیال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې دی د قانون واکمنۍ او د جمهوري غوښتونکي ګوند اصولو ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ ګڼې ګوڼې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند له مشرتابه د دې د لرې کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوري غوښتونکي غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپله دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوري غوښتونکي استازي حاضر نه وو. یې ویل چې پاتې کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړور کوي. زب چې پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیایي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخواني ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوري غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوري غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
اورګانا دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدانو معاشونه او نظامی مایدوم دی هغه وایي چې برکې تذکره ونه لري نه درکو او دا چې د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره کله خو په یو معنا او بل بهانه باندې دندې نشته وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وظیفه باندې تلي دي نو هغه پلار په ژوندي نو حقوق نه حقوق نه شي ترلاسه کولی نو په مړې خدشي نه شي ترلاسه کولی ځکه چې بهیې د بل زوی دي د بل ولایت دي د بل عسکر تښتي د هغه په ځای باندې بل څوک څوک یې، نو دغه یو مشکل دی روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسوو. مهرباني.
عبدالله نوري هم له زابل ولایت څخه. زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په مجلو کې دغه لاره ډېره خرابه ده، دغه را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یادې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګان څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پکتیا په دریو ولسوالیو کې له زده کړو به برخې یو شپېر نجونو او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زده کړو زمینه برابره شوې. د دې مؤسسې مسؤلین وایي دوی زده کوونکو ته د ښوونکو د ګمارنې سربیره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زده کړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشي څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالیو په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا ښوونځي جوړ شول. یادې مؤسسې په پیل کې په دې دریو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دېرش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه دي باندې دي، هغه به پکې شاملېږي. نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره، بلکې د هغو مکاتب سره چې دغه زده کوونکو په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړې ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمه چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
دران مشت ولسوالۍ کې ډېر پیدا مند دی، خصوصا د ګرد سیړې ولسوالۍ کې، ځکه ساحت چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډېر پیدا مند دی، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانۍ عمر یې پوره کړی، هلته د اوناس مکاتب نشته، کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاري زیاته ده، هغه نفر چې لسانسه وي دغه چې بیکاره ګرځي، هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطحه ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورته شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري، دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانی وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې، سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره بارانیزه ده، سیلابونه کېږي راوځي، نو د دې وجې نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولي دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاز قسمي ماشومو معاشات تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ټول هغه څه څومره شاګردان به د شمول کیږي، یو شاګرد په حساب باندې به ورته مصارف تر سره کړي.
د پاملرنې نړیوال مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړۍ په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
ژوان پښیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچه پاړه ورېدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوي چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یوه توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2013 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه راز په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي تر څو د ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبۍ کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمېنې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کم فدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټېډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغاړی چې د قطر په پلازمېنې دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغاړو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي یې خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق.
د بشري او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې که دا راته ووایي چې کله یوه واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو ته اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا دی جزی پی وقتی که چی او سرای کمک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی دا دو موضوعات دی. درایم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفکرین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی پا افغانستان که داری فساد ده و یک زداغ کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیر تا خوش شکلی
نه حکمت یه نخوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغاورانده کیگی که فساد ده اداری وی درست پا قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلقو اغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دیغه جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پو قانون که نو پا دی اساس بانده مونگه که معدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی اغ اکتساب یا لاسراونه چه کم عمل جرمی سوی خاصتن پو مالی اغا انداز که نو آلتا جرم مرتا معلوم ده کنه جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو د قانون پر رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجع ته عرض سو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم سورتا او رد مال هم سبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آل تا هم حبس سورتا معلوم دهی پغه حبس بغا مکلف کیگی او محکمه به حکم پی صادره این
که چیر متهمان یا مجنی علیهی دیر وی لی وکست خواه پا دی منز که یو کس لخپل دعوه تیری گی پا اغا صورت که بیا تدول فیصله که دلیشی
قانون دعوهی چه او پیشبینی دا کرده که چیر تا ده شمیر ده متهمین و زیاد و مجنی علیهی اغوی بانده اقامه دعوه وکرلا پس تا بنا پر دلائل بانده چه ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو دغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرگو طرفدار نیو فقط مونگ دیدی طرفدار رو چه بعد دیدی قضایی عدلی او امنیتی ارگانونو تا مراجع چه ترغو دی قانون پو چوکارد که آقا چوک چیز قردوان دی قانون نکی اوی تا جزاور کرسی
دیره مننه
تشکر
درنه وردن که دوه دیوانه اخپروانه تر بیاخ وقت بلاری
جواند پشی بوکی
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو کاری بدی کولا
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څار زخت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته مو آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړهخواله هم درته وګورو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، ذکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په یوې دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پرمخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پرمخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبر څخه اورو.
یو شخص چې مازف وي او مسؤلیتونه په غاړه ونیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازه تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو. لکه چې اوس موږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، الازاد تیمورشاهي دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متعکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه در توایم چې وزیر دربارو چې اوس مو وایي اداري امور، وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شام الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي، په ما غو اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یوه لویه تاریخچه لري. تقریبا نوي کال مخکې به وه اصولنامې وې. هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعضې حقوقو ته اشاره شوې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې د قانون د تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا کنټرول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې
لنورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخوانی مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټ یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني وو.
یقین کړئ خلک وایي چې په بلرو کې ما چولو خو ما په بوجۍ کې د سپینځر غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
چیز افکیده
کوپونې مواد گوگر اونه نیولی گیر در خیل و در چڑی پوری اتا در رسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و در پا کوپن که و ورد میاست پا میاست و بوجهی اتا در رسته که تشناک کاغذ در شهن پا کوپن که و یعنی دیر امکانات در لوده چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد
خپلا مامور با چمره منظم و مثلا دریشی نکتایی بوتی
مامور بسی کله در خوب نراجه گو منزه و دست نوروز ده منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پا دیر خو وضعیت بانده خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایمو تقریبا دو دقیقه دری دقیقه تفاوت با ده در آتا گا و ده موتر تر منزنو
بله
وست کلا چه موتر ده وست قصص در تاو کم موتر سی کلا جی پا آقای و مامور بسه مخ کلا مخ که آقا تا زنگوی چورو را پا دی سات که موتر در جی
شا
پروگرام که این ور کرده باید دای را ولی ولا زه خونن کول کې نه مو زه خو فلانی جی کې هلته موټر را پسې راولم
مامور ډېر بې پروا سوای
دومره بې پروا چې مامور د موټر ور پسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وای ورور هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې تلیفونو کې نه یم نن په کور کې موټر ما څومره راځي چې جې کله د ماش ورځ بچی سي داسې که ځان چې په اداره کې بېخي وینم هغه تر ټولو کله عجله لري وای یوازې باید ماش واخلم زه ضرورت لرم
علت یې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروسه وي
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده
حتی
د ماموریت په دې شرایطو سمدسي دي
درته وایي صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکلو ته ما شروع کړ هغه به نشر کې ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي ما دا پروا نه لګي ماته 50% قزحمه راکړه ولیکن زه علاقمن یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر د ماموریت دورې نه دی امدا ووس په کور کې کوم څه چې هغه ډیر درته ګرانم دي
د ما پلار په د لاس توفه دیار لاس او یو څلوېښتم کال کې اخیستی تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو
باندې بهترینې قالینې ما کور کې درلودې په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستی وې قالینې مې هم خرڅې کړې چې څه فرش او ظرف او ټول خرڅ شو فقط لپاره د دې چې نفقه خپل اولاد زده
سات
تر نن ورځې پورې مې ساتلی
ډېره مننه خیر
مهربانه
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی
یو کاسا یو شانه یو پیاله یو چای بار یو چای نه یو ځخه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار و دی
او تاریخی توکي څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاو او موږ خلق ته معنی ارزښت ورنکو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورسته جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نشول کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی
کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مانه خپل لار نشي
اکراسو د امتیازاتو برخه ته څومره آیې د ځای لاسته ګرځي
زه په پنځم بس کې کار کوم ما تقریبا صد پاس یا اول زر روپی یا تو کم دوم را کی جوڑی گی
اتاس په نظر دی او خم امور صفات څه کې درې سی
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت او زمان باندې خپل ادارې تراشی او د خلکو سره چې سروکاری کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپلار نشي شایسته مامور صفات دی
bale په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی
ګوره دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
ډیره مننه خیر
اوسې تاسو نه ډیره مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی به هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي هغوی ته مو آګاهي ورکړې د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځله یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته او هلته ډېر جدي کار پرې شوی اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي څلوېښت پنځوس مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي مګر د یوه حکم د بعض اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون هم درې څلور ځلې باید نگری شه وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب ده کار په عرصه که نه خو ده حکومت او ده دولت هم ده وظیفه ده چه بگوری چه یا زیاد که باید یا قانون وضع شی او یا یا قانون تغییر شی اگه کار اگه مربوطه داره پا هم ده خاطر ده و از خو انشالله مگه هیچ مشکل په ده قانون که نمینه اما که بیا هم مگه پوشو چه قانون کار نور کهی بیا مگه ده خپلش کاری شرکا و سره در تکینو یو میز سره طولی بو و اگه منتخور کهو فکر کهو او کم تغییرات چه ضرورت بی اگه اتمن کهو
درنو دوستانو ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
کباب رما ناس پتا مت بیسار
ما زیارتونو تا پاسا تا باب کوم